Radio.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1446 هجری لمریز کال د تلې یا میزان 25مه نیټه چې د 2018 میلادي کال د اکتوبر له 18مه سره برابره ده. د آزادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خپرونه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکي وایي د مسقط په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې، او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه غونډه کې د ایران له اټومي موافقې څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ. خبرونه سر لیکونه. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د حکومت اجرایه رئیس له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي، او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حملې 40 افراطي وسله وال وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بشري حقونو د څار نړیوالې ټولنې هیومن رایټس واچ به نن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور خپور کړي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې شوې ده. د راپور چې عنوان یې دی که ډاکټر نشم ته به ناروغ شي، په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی، او نن به د کابل په وخت د سهار په 10:30 خپور شي. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه وایي چې له 2013 کال نه تر 2006 میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړي. د وزارت ویان احمد شکیب مستغنی پر خپل فیسبوک پانه دا خبر خپور کړی، او د افغانستان لپاره یې ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 40 غړي لري او مرکز یې د سویس په ژنیو ښار کې دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اجرایه ریاست خبر پانه وایي چې ښاغلي عبدالله د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو له قمندان جنرال ریموند توماس سره په کابل کې خبرې وکړي. خبر پانه زیاتوي چې دوی د افغانستان او امریکا د پوځي ځواکونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي، او اجرایه رئیس د تروریزم پر ضد په عملیاتو کې د ځانګړو ځواکونو ونډه اغیزمنه او مهمه وبلله. ښاغلي عبدالله د افغانستان لپاره د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ ستاینه هم کړې ده. لازادی رادیو خبرو ناوری. د نیویارک وی فدرال محکمه پرون د نیوجرسی اوسیدونکی احمد خان رحیمی د دو بمی چودنو د پلان جوړولو له کبله مجرم اعلان کړ. د نیویارک په منهاتن سیمه کې تیر کال د سپتمبر په 14مه نیټه په یوه چودنه کې لږ تر لږه 10 کسان زخمیان شول. دوهم بم چې احمد خان په ایښودلو مجرم پیژندل شوی نه و چودېدلی. احمد خان رحیمی اوبخی 29 کلن په خټه افغان دی. هغه په عام ځای کې د چاودنې او د ډله ایز تخریب له وسلو د کار اخیستو له کبله په عمر قید محکومېدلی شي. د احمد خان رحیمی محاکمه د جنوري په 13مه نیټه پیلېږي. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کرم ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په توغندي حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان د استخباراتو دو چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه درلوده د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام شوې ده. د هغوی په اوله حمله په سیمه کې پر یوه کور شوې چې د حقاني شبکې یو لوی قمندان سنگین ولی هم پکې وژل شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکسمبورګ کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا خبریالانو ته وویل دا امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي، خو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر چې په کانګرس کې پر ایران د بندیزونو د سختولو د هڅو مشري کوي پر ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې له اروپایي متحدانو سره همکاري وکړي. کارکر وویل د هڅه وکړه اروپایان دې ته قانع کړي چې له ایران سره د اټومي موافقې فسخه کول ډېره بده خبره هم نه ده، ځکه د نړۍ مشرانو ته دا فرصت ورکوي چې څرګندې نیمګړتیاوې تصحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پرېکړو ته د امریکا د کورني سیاسي بهیر د یوې برخې په سترګه ګوري. او عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. کرکوک په 2014 میلادي کال کې د پیشمرګه په نوم کورد ملیشا ځواکونه ونیو. د دې ښار اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو ښار ته له ننوتو سره سم د کردانو بیرغ چې د روان کال په اپریل میاشت کې کردانو د عراق د ملي بیرغ ترڅنګ د ولایت پر ودانۍ ځوړند کړی و لرې کړ. خلکو ویلي چې پر دولتي ودانیو یوازې د عراق ملي بیرغ رپیږي. د کردانو تر واکمنۍ لاندې کرکوک کې پرون سهار نښتې پیل شوې او ویل کېږي چې د ښار زرګونه اوسیدونکي د تېښتې هڅه کوي. د عراق کورد چارواکي وایي ولس یې په وروستۍ ټول پوښتنه کې له عراق د بشپړې خپلواکۍ ملاتړ کړی، خو د عراق مرکزی حکومت د کردانو د ټول پوښتنې نتیجه رد کړې ده. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه وګورئ. ازادي رادیو د پانی پتا ده azadiradio.com او azadiradio.org. پرانده په خبرونه کې به واوري چې پاکستانی چارواکي وایي د عمان په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې ده. د ولسی جرګې پر مشر د خپل مرستیال لخوا د فساد لګول شوی تورونه د جرګې په ورځنۍ لانجه بدل شوی دی. یو شمیر کارپوهان او وکیلان په دې قضیه کې د څارنوالۍ مداخله غواړي.
قانون پر اساس چې د ارتکاب د جرم کوم قضیه افشا کیږي، څارنوالۍ مکلفه ده چې علل فوز جهاتو کې دلته خو موضوع حتی له دې نه جدیتره ده.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په خورا حساس وخت کې کابل ته رسیدلی او د ولسمشر او نورو چارواکو سره یې لیده کاته کړي. په نړیوالو مسایلو کې و باوري چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د ولسمشر ټرمپ په وړاندې له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د خبرونې تر پایه را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د اف ام پسل اشاریه 15 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې او په منځنۍ سپه 2.9 په ټول افغانستان کې خپرېږي. د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل کړه. په څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا ګډون کړی و. په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلال زئی په راپور کې واورئ.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو شپږمده ور پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شو. د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پرموندلو متمرکزې وي. د دې چارواکو نومونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه سوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دي خپاره شوي، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونۍ غونډه کې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان له لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولی شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه‌ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سم یې د استوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. او سمیو بل موضوع، د هند حکومت د ملي امنیت سلاکار د خبرو لپاره کابل ته تللی او د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له یو شمیر جګپړو حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي. د هند د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو خاصه ترینګلتیا په دې وروستیو کې راغلې ده. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال پرون کابل ته ولاړ او د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي وحدت حکومت له اجرایه رئیس عبدالله او یو شمېر نورو لوړ رتبه حکومتي چارواکو سره یې وکتل. د ارګ مطبوعاتي دفتر پر ټویټر لیکلي چې دواړو خواوو د سیمه ییزې سولې او امنیت لپاره د هغو فرصتونو ستاینه کړې چې د افغانستان په ګډون د ټولې جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس له نوې ستراتیژۍ سره رامنځته شوې دي. د امریکا جمهور رئیس په اګست کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان په وینا کې پر هند غږ وکړ چې د افغانستان د ثبات لپاره خپل اقتصادي مرستې او د پانګونې پروژې زیاتې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه د اجیت دوال په حواله وایي چې دواړه خواوې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو پر پراختیا او ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره پر ستراتیژیک ډیالوګ او مشورو سلا شول. دوال همدارس د هند صدر اعظم نریندر مودی له لوري ولسمشر محمد اشرف غنی ته بلنه ورکړي چې هند ته ورشي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس په وروستیو کې هند ته تللی. د هند د صدر اعظم د ملي امنیت مشاور پرون په کابل کې د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره هم خبرې کړې دي. د هند د خارجي چارو وزارت خبر پاڼه کې ویل شوی چې حنیف اتمر او اجیت دوال ټینګار کړی چې صادقانه دوه اړخیزې همکاري د ټولې سیمې د سولې او ثبات لپاره مهمې دي. دا د پاکستان لپاره چې د حقاني شبکې وسلوالو طالبانو لشکري طیبه او نورو افراطي ډلو د ملاتړ تور ورپورې دی یو ستراتیژیک پیغام بلل شوی دی. د پاکستان حکومت دا تور ردوی او په افغانستان کې د هند نفوذ د پراختیا لامل په مکرر ډول اندیښنه څرګنده کړې ده. د هند صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې کابل ته تللی چې د عمان چارواکي د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزو مذاکرو قربانه دي. د افغانستان، امریکا، چین او پاکستان استازو پرون د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې پیل کړې. هند په دې خبرو کې برخه نه لري.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ کې د وخت سهار 8:15 دي. اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د لویدیز په ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم په دې باب چې روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیې بیا بیا رد کړې او له بلې خوا هغوی چې روسیه یې د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړی. خو اوس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یوه مالی مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډله یې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یوه معما او په عین حال کې د اندېښنې وړ ده. د ټایمز له لیکنې سره سم په داسې هیواد کې چې د تیلو واردونکی دی تیل یوه لویه شتمني ده. روسیا د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپل ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېرې پیسې ګټي. دا هیواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلې دي. ورځپاڼه وایي پوښتنه دا ده چې ولې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. ټایمز په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي. یو دا ده چې مسکو له طالبانو سره غیر رسمي ائتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دشمن دشمن مې دوست دی، یعنی روسیا داعش د ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادي واستوک پورې ګواښ ګڼي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت په راوستلو کې د ځان متحد نه بولي بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري د داعش کمزوري کول د دې لوی خطر ارزښت نه لري چې روسیه د طالبانو ملاور وتړي. ورځپاڼه وایي د پوتین لپاره هر هغه تاکتیک چې سی آی ته کار سخت کړي د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیایمه لسیزه کې شوروي اتحاد ته چې میراث یې روسیې ته ورپاتې دی په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. د استرالیا چاپ دی آسترالیان ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د مشهور فوټو ژورنالیست سټیف مکوري عکسونه خپاره کړي دي. مکوري همغه عکاس دی چې په 1904 میلادي کال کې د شربت ګلې عکس اخیستی و او په درسته نړۍ کې مشهور شو. ورځپاڼې د مکوري له لوري ځینې اخیستل شوي عکسونه هم چاپ کړي او ویلي دي چې د مکوري په وروستي چاپ شوي البم کې د افغانستان د وروستیو 30 کلونو عکسونه شامل دي. د آسترالیان ورځپاڼې د لیکنې لیکوال مکوري پوښتنه کړې چې آیا افغانستان او افغانانو په تیرو 30 کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
له ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. د ولسی جرګې پر رئیس د فساد او اختلاس د تورونو مسله اوس د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ په یوه ستونزه اوښتې ده. سره له دې چې د جرګې رئیس وایي د دغو تورونو د څېړنې لپاره یې څلور کمیسیونونه ګمارلي، خو د ده مرستیال وایي د جرګې رئیس نه غواړي دا موضوع ژر وڅېړل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین وړاندې کوي.
له کومې ورځې راهیسې چې د ولسی جرګې د لومړي مرستیال همایون لخوا د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمي د 4 میلیونو افغانیو د اختلاس او فساد تور لګول شوی، د جرګې د هرې عمومي غونډې ډیر وخت د دواړو ترمنځ په ناندرو او تندو بحثونو تیریږي. د دغه جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا پر موضوع د جرګې د رئیس او لومړي مرستیال ترمنځ تند بحثونه وشول او د جرګې فضا یې له عادي حالته وویسته. د جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی وویل د دغو تورونو د سیړلو لپاره یې د ځینو کمیسیونونو نه دوه دوه کسان ګمارلي چې وی سیړي او نتیجه یې جرګې ته بیان کړي.
د لګول شویو تورونو د څېړلو لپاره مخکې له مخکې له پنځو کمیسیونونو څخه پلاوی ټاکل شوی. په سر کې یې د اداري پلاوی یو منشي دی. په دې اړه نور بحث کول منتفی دي.
دا په داسې حال کې ده چې سکم میاشت مخکې د ولسی جرګې لومړی مرستیال حماین حماین چې په دې ورځې د جرګې مشري کوله، د جرګې پر رئیس عبدالروف ابراهیمی د سبان دی سلور میلیونه افغانیو اداري فساد او د ملي شورا په اړوندو دفترونو کې د خپلو خپلوانو د ګمارلو تورونه لګولي دي. د جرګې لومړی مرستیال دا هم ویلي چې د لګېدلو تورونو په اړه یې کره څېړنې کړې، اسناد ورسره دي او لوی څارنوالۍ ته یې سپارلي دي. د د دوشنبه په ورځ وویل د موضوع د سیړلو لپاره د ګمارل شو کمیسیونونو په چارو کې بیا هم ښاغلی ابراهیمی مداخله کوي او غواړي چې دغه سیړنې وځنډوي. ښاغلی حماین وویل د جرګې د مصوبې پر خلاف ښاغلی ابراهیمی څلور ګمارل شوي کمیسیونونه پنځه کړي او د خپلې خوښې یو کس یې د دغو کمیسیونونو رئیس ټاکلی دی.
دغه څلور کمیسیونونه په پنځو کمیسیونونو بدل شوي. تاسو باید د جرګې مصوبې ته درناوی وکړئ. دا مصوبه باید پلی شي او تاسو باید په دې موضوع کې ځان اخوا دیخوا نه کړئ.
هڅه مو وکړه په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم واخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره مو له دغې ادارې سره اړیکه ټینګه نه شوه. افغان حقوق پوهان وایي که دغه اسناد د لوی څارنوالۍ ادارې ته سپارل شوي وي، یا د اداره مکلفه ده چې په اړه یې څېړنې بشپړې کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر آزادي راډیو ته وویل
د قانون پر اساس چې د ارتکاب د جرم کوم قضیه افشا کېږي څارنوالۍ مکلفه ده چې علل فور جواب ورکړي. دلته خو موضوع حتی له دې نه جدیتره ده. معاون د اول د ولسي جرګې ادعا کوي چې زه اسناد لرم. معاون د اول داوطلب هم دی چې دی دعوت کړي څارنوالۍ ته او له ده دغه اسناد واخلي، مقدماتي تحقیقات شروع کړي او له جرګې نه اجازه د تعقیب د عدلي او قضایي واخلي.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د اختلاس او فساد په دغو قضیو کې د جرګې د دارالانشا رئیس هم لاس لري، خو د دارالانشا رئیس څو ورځې مخکې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د ولسی جرګې پر ځینو غړو د قاچاق او داسې نورو غیر قانوني کارونو تورونه لګېدلي، خو دا لومړی ځل دی چې د دغې جرګې پر رئیس هم دا ډول تورونه لګول کېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړی چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل هڅې هم کمزوري کړي. دوی پرون په لوکزامبورګ کې له خپلې غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 میلادي کال موافقې ته تعهد به ټینګ وساتي. د ازادۍ راډیو د خبر مرکز په دې اړه یو راپور برابر کړی چې جزئیات فرشته جلال زئی اوروي.
د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړو ته د امریکا د کورنۍ سیاسي پروسې د یوې برخې په توګه ګوري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلې کابینې سره تر کتنې مخکې خبریالانو ته وویل ډېر امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه په بشپړ ډول ختمه کړي. د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر اساس تهران منلي چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدلو په بدل کې خپل اټومي فعالیت محدود کړي. موافقه د ایران، امریکا، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسې او جرمني د استازو ترمنځ د مذاکرو په پایله کې وشوه. خو د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ وویل چې دا به تایید نه کړي چې ایران د اټومي موافقې له موادو سره سم عمل کړی دی. ټرمپ د موافقې د لغوه کولو خبرداری ورکړ. هغه پر ایران تور بوري کړ چې د تړون پر روح یې تیری کړی دی. ولسمشر ټرمپ وویل چې ایران د بلستیک مزایلو ازموینې او په منځني ختیځ کې د افراطي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. ولسمشر ترامپ ویل چې له کانګرس به غوښتنه وکړي چې پر ایران د فشار زیاتولو لپاره قوانین مضبوط کړي. خو د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې اته واره تایید کړي چې ایران د اټومي پروګرام په ارتباط خپل ټول تعهدات پر ځای کوي. هغوی د امریکا پر متحدو ایالاتو غږ کړی چې موافقې ته خپل تعهد ټینګ وساتي او تر نورو اقداماتو مخکې د امریکا د شریکانو او سیمې امنیت ته پر ممکنو عواقبو غور وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ د امریکا له سی بی اس ټلویزیون سره په مرکه کې چې د یک شنبې په ورځ خبره سوه وویل چې که یو لوری له موافقې ووځي په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات ایران به هم خپله پریکړه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدر مناوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو بل برخه وړاندې کوو. خدا شیبه د مهمو خبرونو لنډیز واوري. ټاکل شوی چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور نن خپور کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو له سقوط وروسته د افغانانو نجونو د تعلیم په اړه شوې ژمنې نیمګړې پاتې دي. افغانستان پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له 2013 تر 2020 میلادي کال د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د افغان حکومت اجرایی رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د نیویارک یوې فدرال محکمې د نیوجرسي اوسیدونکی احمد خان رحیمی چې ویل کېږي په خټه افغان دی د دوو بمی چاودنو د پلان جوړولو په قضیه کې مجرم اعلان کړ. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کرم ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په راکټي حمله کې وشل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ ولسمشر ډونالد ټرمپ ته خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. او عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د ژوند رنګونه.
نوم خیر ګل دی پکتیا.
دی پکتیا څه کار کوي؟
موټر چلې.
کله اوس مشکلات راته وایې؟ کله چې موټر چلې کوم ستونزې لري؟
دا ستونزې زیات موږ لرو چې ترافیک دی په هر ځای کې، تویلور دی په ستی والا په هر ځای کې، تویلور دی پکتیا په طرف کې. او دغه سې چې روکه 200-300 روپۍ روکه کا 200-300 روپۍ نور کې ستې په نه ارت چې نیمه وی موږ په نه کې جوړې چې روکه شپږ سو موږ په ورشه جوړې یو اوس جوړې زر روپۍ جوړې په دوی ته د جبه خرچه ورکو نه.
نه مثلا اتا په دغه موټر کې کنه
هیڅ ورز نه لرو، اسناد نیوی دی، جلیسن لرو، هر څه مکمل نیوی دی. پاکیج 2-3 ورپې موږ ته خرچه راکه، خرچه چې ورکوي هغه خود نه کې خبره ده، ظلم خبره ده، زور خبره ده. کنه ورکه استی پورشه ته جوړه کیغه پورشه نیم په نیمه دیسی پورشه دی، خو دیسی پورشه ته جوړوي څونه پیسې خلی دولت ته تسلیم کی. ولله کنده کې 100 روپۍ ولي کی چې موږ 100 روپۍ جرمه ورکه پورشه د شپې کوستو ورو کی هغه نور ټول جوب ته غلا کی دغه ټونګي لګر نه چوزه ان تر پختیا پورې تر خوسته پورې تبا یې کړه.
دی پختیا په لاین موټر چلے؟
او دی پختیا په لاین چلے.
سرک څنګه ده؟
سرک بد نه ده، خو د دې ګردز نه کار ته د خوص په طرف یا د اجازه په طرف ده لکه خراب ده، خرابي ده. هغه خو سابقه غلو جوړ کړی اوس د خدای پاک روح خلک پیدا کی جوړی کی.
څه رقم موټر چلای ته؟
موټر لاشترا چلو، ټیلر او لنډی ده چلو.
خپل دی ده؟
او خپل ده.
چې شي په کبړی وروړي؟
خدغه ورج وروړو وړو وړو د خوراکي مواد وروړو.
پاکستان نه وروړي؟
د پاکستان سرحد نه وروړو.
بیا دلته خرڅوي چی کوي؟
نه دلته موږ کریار وروړو، د لاګار کې خولي کې وسنګ نشته کی یا کابل کې دغه کې خولي کې.
یو پیرا په څور وروړي؟
یو پیرا هیڅ کریا کرنه 5000 کلوري وروړو. 5000 کلوري جوړو وروړو هغه دغه زګمونه ترافیک او د نور نور په خدای باندې کې بخي مختلفه ضربې نه پاتې کی په کارځوی دغه موټر تل شو هیڅ شي نه پاتې کی تل جګ دی هر څه قیمت دی او دوی په لار کې ټول غلطه ویل دي ټول غلا یو په خدای نور غلا دی بل په پښتو ولر دغله شي یو په دوه توان ولا کو یو په دوه توان کو لازر په موږ بچت پاتې کی هغه چې موټر ورزو کی یو په دوه موږ نه لرل شي او نور ترافیک ترافیک خوړون کړی دی چې ټول ته غم پی فی موږ در کوي
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
زه حمید الله د زابل ولایت میزان ولسوالۍ نه خبره کوم. موږ غواړو چې زموږ سره یو کومک اوسي. زموږ اوبه ډېرې وچې دي، د انارو او د انګورو باغونه مو وچ شوي دي. موږ غواړو چې ولسمشر ته زموږ دا خبر ورسېږي. زموږ ډېر د اوبو د خواسته په تکلیف یو.
قدر من اوریدونکو، لدی پیغام سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. سلطان محمد سرور په سټوډیو کې را سره دی د بلې نیم ساعته خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره. سرور صاحب،
تکل صاحب محترم، سلام او صبح بخیر.